په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سرټکی. سواد قومي جرګې وختنه کړي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شي. په پاکستان کې د امریکا سفارت د خیبر پښتونخوا حکومت د منصوبه بندۍ او پرمختګ ادارې سره په ګډه د سیمو د پرمختګ هغه پروژه مکمل کړه چې مجموعي مالیت یې 6.4 میلیونه ډالر وو. یو لوړ پوړي چینایي صحي چارواکي ولسته لارښوونه کړې چې د منکی پاکس ناروغۍ خپرېدو د مخنیوي په موخه هغه هیواد ته د ورغلو بهرنیانو نه مناسبه جسمانی فاصله وساتي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. سواد قومي جرګې غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شي. غوښتنه پرون په سواد کې د جرګې لخوا جوړه شوې احتجاجي غونډه کې شوې ده. د جرګې مشر مختار یوسفزي تر جلسې وروسته د سپتمبر 14 نیټه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د وسلوالو ضد هدفي عملیات وشي.
دا د ریاست مسله ده چې په چای کې خو یو فوکس او ټارګټډ اپریشن منگ تجویز دار ہے کہ پولیس نے اختیار ورکن منگ دسوات خلق بہت سر چھو دا کار بہو.
د سواد جلسې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې. په سواد کې په ورستو کې په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده چې پکې د ځینو ذمواري ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان پوځ د سپتمبر په 14 وویل چې د سواد په ګډون په ټول ملکن ډویژن کې د وسلوالو ضد کاروایی پیلوي، خو په دې اړه دقیقه نیټه او نور تفصیل یې ورنکړو. په پاکستان کې د امریکا سفارت د خیبر پښتونخوا حکومت د منصوبه بندۍ او پرمختګ ادارې سره په ګډه د سیمو د پرمختګ هغه پروژه مکمل کړه چې مجموعي مالیت یې 6.4 میلیونه ډالر وو. نن د سپتمبر 19 په پاکستان کې د امریکا د سفارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له دې پرمختیایي پروژې نه د باجوړ، مومندو، خیبر او تورغر ضلعو څخه د پاسه 40,000 کورنۍ ګټورې شوې. د منصوبې د مکملېدو په اړه جوړه شوې غونډه کې په اسلام آباد کې په امریکایي سفارت کې د نشې توکو او قانون نافذولو د نړیوالو چارو د سانګې مشري لوري انتو لاینز او د خیبر پښتونخوا منصوبه بندۍ او پرمختیایي چارو د سانګې مشر سهیل خان ګډون وکړو. د خبر پاڼې لمخه په دې منصوبه کې له 2019 میلادي کال نه تر 2022 میلادي کال پورې د امریکا په مالی مرسته د خیبر پښتونخوا حکومت 90 کیلومتره سړکونه، یو کم شپېته د اوبخور نیرونه، 55 د سکولو د اوبو پروژې مکمل کړي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. اسلام آباد های کورټ پر پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو قضیه کې د ترهګرۍ مخنیوي قانون د مادي ختمولو حکم کړی دی. د پاکستان رسنۍ وایي د مشر قاضي اطهر مین الله په مشرۍ دوه کسیز جرګه د سپتمبر 19 د تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد یوې جج ته د ګواښ کولو قضیه اورېدنه وکړه او ویل چې پر نوموړي به مقدمه د پاتې تورونو پر اساس پر مخ ځي. عمران خان پر ځان د ترهګرۍ د مخنیوي له قانون سره سم د لګېدلو تورونو پر ضد های کورټ ته درخواست کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي د اګست پر 20 په اسلام آباد کې مظاهره چیانو ته په خپل وینا کې ویلي ول چې پولیسو ته د پښتنو لپاره د هغه د سلاکار شهباز ګل سپارلو امر ورکوونکي جج زیبا چودري خلاف به کاروایی کوي او پر ضد یې مقدمه دایروي. د اګست پر 20 د اسلام آباد په مارګله تاڼه کې د هغه پر ضد د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون له مخې مقدمه درج شوې وه. د طالبانو حکومت وایي یو مهم غړی حاجی بشیر نورزی د امریکا په زندان کې تر کلونو بند وروسته خوشې شوی او د سپتمبر 19 کابل ته رسیدلی دی. د امریکایي حکومت په اسنادو کې د هغه نوم حاجی بشیر نورزی لیکل شوی او غربي رسنۍ هم د بشیر په نوم یادوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سپتمبر 19 په کابل کې خبری غونډې ته وویل نورزی د امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې خوشې شوی دی. د وویل فریریکس د کابل په هوایي ډګر لنوردی سره تبادله شو. طالبانو په 2020 زیږیز کال کې د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریکس تختولی وو. نوموړی هغه مهال د ساختماني پروژو ملکی انجینیر وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم پر ټوټر په بیان کې د نوردی خوشی کېدل تایید کړل او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د هغه یو انځور هم خپور کړی دی. رویټر ایجنس لیکي چې بشیر نورزی یو قبایلي مشر وو او په 2015 زیږیز کال کې گرفتار شوی وو. او رښتیا خبردا چې یو لوړ پوری چینایي سیهی چارواکي ولسته لارخونه کړی چې د منکی پاکس ناروغي خوریدو د مخنیوي په مخه هغه هیواد ته ورغلو بهرنیانو نه مناسبه جسمانی فاصله وساتي. دا پسلاغي دا چې په چین کې په یو تن کې د منکی پاکس یا بیزودانو وایرس موندل شوی. د چین د ناروغو د کنټرول او مخنیوي د مرکز مشر وو زونیو په خپل ویبو پاڼه په یو پیغام کې د سپتمبر په 13 لیکلي چې د منکی پاکس د احتمالي انفیکشن د مخنیوي لپاره او زموږ د صحي ژوند د طرز عمل د ویبرخې په توګه سپارښتنه کیږي چې تاسو د بهرنیانو سره نیغ په نیغه جسماني تماس ونه لرئ. دغه چارواکي له خلکو څخه دا هم وغوښتل چې د هغو خلکو سره چې په تیرو درې اونیو کې بهرنیو هیوادونو کې پاتې شوي دي او همدارنګه د ټولو اجنبیانو سره د پوستکي تر پوستکي رابطو څخه ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 14 په چونګکینګ ښار کې په هغه یو تن کې د منکی پاکس یا بیزودانو وایرس وموندل شو چې له بهره دغه هیواد ته ورغلی و. د مشال خبرونو پای
خبرونه بوله مجید بابر اوریدل. پروانه خبرونه کې اردوونکو پر دی یو شمیر نور سیمه ایز موضوعات او رپورټونه لرو. د سوات خلکو پرون په مرکز منګور کې په دې سیمه کې د طالب وسلوالو د مبینه موجودیت او فعالیت پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه.
د سوات پولیس چې ده هم د پاتو نه بالا میدان ته راوځو.
پرون په باجوړ کې هم د امن په نوم یو جرګه شوی. یو ځای مشر وایي امنیتي ادارې باید د شپې لخوا زیاتې چمتو ووسی.
د ماخام د شپګونه د سهار د اتو پورې د ورځې ساتي د ورځې مو ساتي د ورځې هیڅ قسم تندر نه راپریوزي.
او د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلع ټانک د یو شمیر کلو خلک چې ورستی سیلاب زیات ځپلی دي شکایت کوي چې حکومتي مرستې نه دي ورسېدلې. اولنی موضوع تر ازو په سواد کې پروند وسلوالو طالبانو د زیات شو فعالیتونو پر ضد جلسه او مظاهره وشو چې پکې د بیلابلو سیاسي ګوندونو مشرانو غوړو تر څنګ مدني فعالانو او ځای ولس ګډون وکړ. د سواد کمی جرګې لخوا جوړ شوې دي احتجاجي غونډه کې حکومت غوښتنه وشوه چې پولیسو ته د وسلوالو پر ضد عملیاتو لپاره بشپړ واک او اختیار ورکړل شي. په سواد کې له 13 مودې راځي یو شمېر کسان وژل شوي، یو شمېر نورو ته دړکې ورکړل شوي چې ورڅخه د ځینو هغو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. ځایي خلک وایي په سیمه کې وسلوال طالبان بیا فعال شوي دي. حکومت وایي چې وسلوال به هیڅکله پرې نږدي چې د سیمې امنیت یو وار بیا خراب کړي. تفصیل له نیاز احمد خان اورو.
په منګور ښار کې د امن لپاره جوړ شوی جلسې ته د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسفزی ویلي چې 1300 ورځو راسې سواد کې د وسلوالو عملیات جاری دي. دوی تور لګوي چې د قام په بخبرۍ کې باز قوتونو د وسلوالو سره سوله کړي او سواد ته د درنې وسلې سره د افغانستان نه وسلوالو ته راتګ اجازه ورکړي. دوی رسته مشال ډېډیو ته وویل
بل ورسته خبرې چې باندې کې اته مړی وشو او چارباغ کې په کوڑک کې دا دوه مړی وشو. دلته زمونږ پیګانو یې مینېګانو مالدار خلکو ته باقاعده شټونه لیدل کېږي، پیسې ته غوښتل کېږي او هغه د یارې تښتېدلی هم دي. په داسې حالاتو کې د سوات قومي جرګه دا ضروري ګڼي چې دا زموږ وطن دی. دا وطن موږ ته چا په خیرات یا زکات کې نه دی راکړی. دا زموږ پلرونو او نیکونو ساتلی دی. موږ د خپل وطن ساتو. منګا حکومت ته دا خبره کو چې ستا عیني ذمہاری ده چې دلته به د خلکو د سر مال او عزت تحفظ کړي. دا د ریاست مسله ده چې په چای کې خو یو فوکس او ټارګټډ اپریشن منګ ته جز دا ده چې پولیس له اختیار ورکړي. من د سواد خلک به سره شو دا کار به وکړو.
ځکه چې د ضلع سواد عوامي نېشنل پارټۍ مشر او پخوانی صوبایي وزیر ایوب اشاری وینا کې ویل چې وسلوالو خانانو او خصوصا د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته د مرګ دړکی ورکړي. خو دوی بچري هم د وسلوالو نه پشان شي.
زما مقبره دلته، زما جمعات دلته، زما د زرګونو کالو وجود دلته. زه دا دلته کوته نه پېدم. تاسو به موږ نه پېدم. باندې په دمټېنو باندې نه راي په دسات اولس چې ده امه د پاټو نه بالا چې ده د قام پتو کرا پاسی میدان زبر امزو
خدا پختونخوا کے
جلسہ کے وقت بوقت امن لپاره ناری اوله کولای شو روستا د منګورې نه تر سیدو شریف پورې ګرش میر خلق او واکوم وکړو سواد قومی جرګې په داسې حال کې احتجاجي جلسه کړې چې څو ورځې وړاندې کابل کې بمی چاودنې کې اته تنان وژلای شوي چارباغ کې د امن کمیټې پخوانی تن په ډزو وشتی شوی او دې ترڅنګ بعض مشرانو ته د وسلو لخوا د مرګ دړکې ورکړی شوي سواد کې د امن پاړه د پاکستان فوج پیښور کور کمانډر د ستمبر په 16 نیټه ځایي مشرانو ته ویلي چې دې سیمه کې به وسلوال چرې هم پرې نښودی شي فوج به د وسلوالو په ضد هر قسمه کارروي کوي بلخوا سواد کې د صوبایي اسمبلۍ غړي په زلکیم مشال ریډیو ته ویلي چې د سواد امن پاړه ډیر زر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سره ناسته کوي او په دا اړه به حکومتي موقف ښکاره کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یو شي پر شارټ ویوز 2015 انٹرنیٹ تلاس رسے لرے نو پمشال ٹکے کام کے ہم زمن پروگرامونا پا جواندے او سب چھوی بنا موجود تھے
اور دن کو بیا ہم دا سوات دا امنیت موجود خیبر پختونخوا د ملکنډ په کابل سوات او مټه کې له 1300 راهیسې تر بندیز لاندې تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډله په دې سیمه کې د امن کمیټو غړي په نښه کوي له دوی څخه د سوات امن کمیټې مشر ادریس خان او د شیرین په نوم یو بل کس پروستو کې په نښه ووژل شول زموږ همکار مجید بابر په پیښور کې له خبریال او شنونکو عقیل یوسفزي سره په سوات کې د امن کمیټو پر جوړښت او د هغوی پر کار مرکه کړی دل موړی د مرکه په پیل کې پختل شوی چې د امن کمیټې غړي ولې په نخ کېږي
امن کمیټه نو په نوم باندې چې دغه یو سلسله چې دا چلیدلې و په 2009 کې لسم کې یو لسم کې او دا هغه خلکو چې هغه اوله طالبان د سوات کوم طالبانو هغه په نخ کړی و دا غیر بعد هغه بیا د مجبورۍ د لاسا یا د خپل سکیورټي د پاره چې دا هغه د پورس سره په رابطه کې یا د کوم سره په رابطه کې وو بیا موږ وکتل چې مسلسل چې کله به موږ طالبانو ته موقع میلاوېده د سوات اپریشن باوجود نه هغه به دغه خلک په نښه باندې کولو د دوی چې کوم طریقه کار وو هغه دغه چې دوی چې په کومو پارټو کې وو دغه پارټو پلیټفارم چې دی هغه به هم استعمالوه چونکې هغې کمې سو په دغه خبره د طالبانو نظریاتیتور چې دی مخالف وو بل چې دي هغې کې دا کوم چې د بلدیاتي نظام په نتیجه کې کوم نمایندګان راغلي وو نو یو نیٹورک چې دی نو هغه هم د فورسز په شا باندې ولاړ یا دغه وخت د حکومت یا د موجوده حکومت په شا باندې ولاړ نو هم دغه وجه ده چې کله دوی په دا یو څو هفتې یا څو میاشتې مخکې د افغانستان د حالاتو نه بعد چې کوم بدلون راغلی او دوی کې څه خلک واپس راغلل نو هم دغه د امن کمیټو خلک چې دي یا ممبران یا چیرمینان یا مشران چې کوم معتبر خلک دی هغې کې عام خلک نشته نو هغه یې په نښه کول شروع کړه
عقیل صاحب تاسو چې وایئ دوی د سیکیورټي فورس یا د امنیتي ځواکونو تر شا ولاړو نو د دوی دا ودرېدل آیا نظریاتي وو آیا صرف د سوچ په حواله سره او کنه دوی به عملي کار هم کول ځکه چې طالبانو په خپلو چې کومو دعوی کړي دي په هغې کې دوی دا ویلي چې دوی د پخوانو طالبانو کورونه لوټ کړي دي د هغوی د کورونو سامانونه خرڅ کړي دي او د وجلي دي نو په دې خبرو کې څومره حقیقت دی
پرون هم یو لیست چې دا یو ډیر سیکرټ غونډه لیست هغه راغله د شلو کسانو نمونه یې پکې لیکلي دي د ولدیت نوم پکې هم دی او مخابخ چې دی دغه لیست کې د دوه پیج لیست په هغه کې مخابخ لیکلي دي چې د دوی جرم څه دی او په هغه کې زیات دا کړی دي چې دوی زمونږ بقول دغه جاسوسي کړي ده د حکومتي یا فورس چکم دی اگے تے زمون نشاندہی کڑے دا داگے پ نتیجہ کہ زمون خلاف یا کاروائی نشی دی زمون نہ مڑی شی دی بقل داگی چے زمون تے ایک تے نقصان رسے دے دے اب یا زمون کو کورن وجدا دنا چے دی تے نقصان رسے دے دے
اکیل سپتا سو گنی چے یار مونگا اس یو بل اپریشن وینو پ خاص تو پ سوات پ ملکند کی چے دا ہغی دا وجنا لک مخکم دیر خلق بے کور شی وتا سو گنی چے پ پراخ کچا یو بل اپریشن شونے دے
نوی اپڈیٹس مون تر اگلی اگدا چے پرون چے کور کمانڈر پہ خبر اظہر آیات صاحب کم یو جرگا کڑے دا دا جرگے پسنگ کے اگی دا متعلقہ چے کم اداری دی دا اگے دا سربراہان سر ملاقات دا کڑے دی اگر جرگے تا یقین دہاری مور کڑے دا چے مانگ مستاس تاپل چے دا پاس صورت بارے دا کو نو دیو محدود اپریشن امکانات تمشتا اباد دا اطلاعات تمشتا چے دا کور کمانڈر په لیول باندې د دغه واقعیاتو نوټس اخیستی شوی دی او کېدای شي چې یو بریګیډ چې دغه آلریډي په سوات کې موجود دی نو د دې امکان شته او داسې اطلاعات شته چې یو محدود اپریشن چې دی هغه په دوه تحصیلونو کې یو کابل تحصیل او یو مټه تحصیل چې په دې کې چې دی لانچ کړی شي.
د سواد د امنیت په اړه مو په پېښور کې له خبریال او شنونکي عقیل یوسفي سره د مجید بابر مرکه اورېده. د سواد د هوټلونو مالکان وایي د سیلابونو او د ترګرای په خلوجه د سیمه ته د سیلانیانو ورتک کم شوه دي چې له وجه دوی په خبره دوی ته مالی تاوان او وخت دی. دوی زیاتوي حکومت د ترګرای د مخنیوي لپاره باید پر وخت اقدامات وکړي. بل خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د سواد سیلګرای ته زیان ترګرای نه بلکې سیلابونو رسول دي. حکومتي چارواکي البته زیاتوي چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. تفصیل د انیس اجمل پر رپورټ کې.
په سواد کې د هوټلونو مالکان وایي چې په دې سیمه کې د سیلابونو او د ترګرې په خورستو سیلګرې ته تاوان رسیدلی دی. په دې سیمه کې د هوټلونو د مالکانو اتحادی مشر وکیل خان د ستمبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې په سواد کې لومړی سیلابونو او اوس د ترګرې د پیښو د ویرې له وجې سیلانیان الته نه ورځي.
ټوریزم موجوده وخت کې حالات دومره خراب دي کنه دا چې دلته کم دهشتګردي شروع ده نه دا هغې د وجې نه زمونږ ځینې مېلمانه چې دي نه واپس تللي دي. اربعو روپو خلکو انویسټونه کړي دي او نن هغه پیسې چې دي یا هغه ارزي چې دي هغه خرابېږي. ټوریزم زمون خلک راځي د پنجاب نه زمون خلک راځي د کتای نه زمون خلک هغه د لړکانی او د هغه زمین نه نو تقریبا اړې کې وجه دا ده چې زه په دې سیلاب کې نه په هغه وجه باندې خبره خرابه ده او دلته په سواد کې پکې ده دي دهشتګردۍ دا خبره جوړه شوې ده نه په دې لحاظ باندې زمون ټوریزم چې دی هغه هم ډېر زیات متاثر شوی دی او ډېر غټ نقصان شو.
د ستمبر په 14 د سواد په چارباغ سیمه کې وسلوالو دامن کمیټې یو پخانی غړی محمد شیرین وشو. تر دې پیښې څو ساعته مخکې ګڼو خلکو په مینګوره کې د مساهري پر مهال له حکومت غوښتنه کړې وه چې د ستمبر په 14 په بره بانډک کې د سړک غاړې خخ بم چاودنه کې دامن یوې کمیټې او لخکر مشر محمد ادریس خان په ګډون د اتو کسانو په وژنه کې د ککړ کسان ونیسي او په سواد کې د امنیت ټینګ کړي. په سواد کې له دې وړاندې هم یو شمېر ګوندونو فعالانو وسلوالو په فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په مینګوره کې د هوټلونو د مالکانو اتحادی مشر زاید خان بیا وایي چې په سواد کې د ترګرو د فعالیتونو د ویرې له وجې دغې سیمې ته د سیلګرو په تګ کې کمی راغلی دی.
نو ټوریزم خو یو خو سیلاب متاثر کړو هوټلې تقریبا سیند غاړې کې څومره دي روډونه نشته هغه ګولې وړې دي بیا چې کومې علاقې کولاو دي لکه بیا د مدیانا منجبا فرغزاد هغې کې دا دی چې دلته کې اوس دهشتګردۍ ده کوم خبر چلیږي نو دغې د وجې نه هم ورځ نه راځي خلک یېرېږي.
که څه هم په سواد کې په سیلابونو کې د ورانو شوو هوټلونو د شمیرو او زیان په اړه رسمي معلومات لا مخې ته نه دي راغلي خو زاید خان او وکیل خان وایي چې سیلابونو شاوخوا 200 هوټلو ته زیان رسولی دی. الته د بحرین اوسیدونکو آیت خان چې د سیلګرو بیلابیلو سیمو ته د وړلو کار کوي په دغه سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټونه رد کړل او وی ویل چې د سیلابونو له وجې لارې خرابې شوې دي چې له وجې سیلګر هم کم شوي دي.
طالبانو خو سلادیس سے دغه نشتی دغه مونږه د سیلاب د وجه نه لګی لارې بس خراب دي لارو د وجه نه لګو ته تکلیف دی بس نور څه نشتی دي په بره کالام ته لګوډی لار ورانه ده نو هغې ته څه غټ غټ اتلی شي کمی خو جی ډېر زیات راغلی دی تقریبا 80% جی دي نو هغه لکه کم شوي دي خو صرف د دې وجه نه چې لکه لاره خرابه ده زمونږ ګډو هلته هم نقصان دی ځکه چې زمونږ د هوټل والو خو لا بیا هم دی چې یو هوټل دلته یو په بل ځای کې کاروبار دی زمون د ګډوال چې دا اوسر خو دغه خپل ګاډی او ناس هم دغه ته زیاره ټوریزم وګرځي.
د پاکستان فوج د اگست په 14مه ویلی وو چې په ټولنیزو رسنیو په سوات کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د شتون په اړه ناسم خبرونه خپریږي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرسټر محمد علی سیف بیا په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې سوات ته سیلګر د تراګرۍ نه بلکې د سیلابونو د زیانونو له وجې نه ورځي.
سوات کے وہ سچ ماں کا تمہارا سیریس ایشوز رکھتا ہے یہ تو سیلاب کو جب بات ہے یقیناً مسائل جو شری دی پکی وقت کو ٹوریزم یقیناً چھ دینو تو باران دے سیلاب کو جب باندھے تک چھ دے جب تک روڈ نیٹورک کو ہوٹل موٹل لکھے دینا ڈینج چھ دی اور نور کما دا پورے چھ ٹیررزم تعلق دینو بسمرا واقعات چھ دی دعوے ہوم دا رکھی گی نیولو دا پارا دعوے کسانو اللہ انفورسمنٹ ایجنسی سے کیوں کی روانگی سیکیورٹی ٹھیک تھا ان شاء اللہ تم کے وقت کے کم لگ دیر کم دار کے پاکٹ
د پاکستان فوج په 2009 کال کې پسوات کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي وو. ویلي وو چې هغه سیمه یې له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د دې ترڅنګ د پاکستان د نورو برخو په څیر پسوات کې هم وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسولي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د باجوړ د ترکانی او اتمان خیل کومون مشرانو د دې سیمې د امنیت په نوم یو جرګه کړی ده. په جرګه کې شامل پولیس او انتظامی چارواکو پر ولس غږ کړی چې د نامنای پیښو د مخنیوي په لړ کې د حکومت مرسته وکړي. خو د جرګې مشرانو حکومت ته ویلي چې باید د شپې مهال خپل امنیتي ګامونه سخت کړي. په باجوړ کې پروستیو کې هدفي بریدونه شوي ول چې پر ضد خلکو پر لټ وهلې. خو وروسته د اګست پر 14مه د حکومت په ډاډ تر 30 ورځو پورې وځنډاوه. تفصیل د شانواز ترگزی په دې رپورت کې.
د ستمبر په 13مه د ترکانی او اتمانخیلو شریکه جرګه کې د کومشتری انتظامی پولیسو او پوځي چارواکو په شمول قبایلي مشرانو هم په ګڼ شمیر کې ګډون کړو. دغه جرګې ته د وینا په وخت د سیمې یو مخور ملک شاهین هم خبرې کړې. باجوړ کې د امن لپاره په توندۍ سره هغه مهال غوونه پورته شو کله چې د اګست په 14مه په سرلارزو کې د خار باجوړ بلدیاتي ناظم سید بادشاہ په ګاډي په میچاودنه شو. سید بادشاہ د جمعیت علما اسلام فیډرې سره تعلق ساتي. نوموړی سره د ملګرو دغه چاودنه کې بچ شوی. 15 اګست مازیګر یادې ډلې په کالونۍ خار کې پرلت شروع کړ چې پکې د باجوړ سیاسي ډلو، ځوانانو، سماجي ډلو او عام ولس هم ګډون کړو. پرلت اته ورځې روانو. په 26 اګست دغه پرلت د کمشنری او پولیس انتظامی سره د مذاکراتو په نتیجه کې د 30 ورځو لپاره ختم شو. 30 ورځې پس په 14 سپتمبر د پرلتیانو د کمیټې مشرانو په حکومت یو وار بیا غږ وکړ. د مذاکراتو په دوران شوي لوزونه نه دي پوره شوي. نثار باز د عوامي نشتر ګوند باجوړ یو مشر دی. مشال ریډیو ته ویلو د پرلت د وروستو هم د ترهګرۍ درې پیښې شوي. په پرونه جرګه کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر اورنګزیب انقلابی ویلي هر تن د خپل کور حفاظت په خپل هم کولی شي خو که حکومت ورسره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړې داسې باید نه وي چې یو څوک په ترهګرو ډزې وکړي او پولیس بیا هم دغه تن تاڼې ته راوغواړي.
تاسو کوم پاتک دی په کوم باندې ما د ساري او درې جماعت علاشي کې ما باندې زمانه تپوس کوي د کوم نه رالی او چرته یو چرته زی هغه د شپږو بجو نه وروسته خالي پروتي چې مهرباني وکړي د ماښام د شپږو نه د ساري د اتو پورې د اورو ساتي د ورځې مو ساتي د ورځې هیڅ قسم تندر نه راپریوزي.
د باجوړ د پولیسو ضلع افسر عبدالصمد خان د جرګې شریکوالو ته په خپله وینا کې ویلي په تیره یوه میاشت کې هدفي وژنه نه ده شوې ځکه پولیس او ملیشي غړي ځای په ځای دي او د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره کوټلی ګامو نه اخلي
مونږه تر اوسه ټول نه غټ چیلنج چې دی نو هغه بتخوري اکستورشن دی ډیر عوامو لکه ادارا ځینې پراتی دي چې راځي او تر افغانستان د نمبر نه دي لوکل نمبر نه دي کوم څه نه وي نو زموږه خاص ته ټول عوامو ته خپل کشرانو ته خپل درې ته خپل جماعت ته دا اطلاع ورکړي چې څوک ټلیفون رالی نن نه پس زمونږه دا عمل دی چې ډایرکټ په مونږ کې تیار شو
دغه جرګې ته د باجوړ سکاوټس بریګیډیر راو عمران ویلي په سیمه کې امنیت لپاره د سیکورټي غړو مقامی انتظامیه او د عوامي مشرانو په شریکه کوششونه ضروری دي باید ولسته هم د حکومتي او سیکورټي ادارو سره تعاون وکړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د تیرال باغ حرم سیمې څخه یو شمېر کورنۍ یو ځل بیا کړي کړي دي د خیبر انتظامی او چارواکي د سپتمبر پر 13 د نوم نه خول په شرط مشالېډو ته ویلي چې دا کورنۍ نږدې خوندي سیمو ته کړه شوې دي. د کډوالو ویلي د پوسټ په غوښتنه چې ګواکې په سیمه کې وسلوال موجود دي او پر ضد عملیات کېدونکي دي دوی خپل کورونه خوشي کړي دي. د تیرال د کډوالو یو مشر وایي دوی مخکې هم د کډوالۍ بد شپې ورځې تجربه کړي او په خبره چې امنیتی ادارې باید پرته د دوی له کړولو د امن لپاره کار وکړي. په قومي اسمبلی کې د خیبر یو استازی او تحریک طالبان او تحریک انصاف وبخي ګوند یو غړی اقبال لپریدی وایي دا لنډمهاله عملیات دي او دا چې صوبایي حکومت به اغېزمنو خلکو ته ټولې ممکنې مرستې ورسوي. فرهاد شینوارې معلومات راکوي.
دغه کډوال وایي د سپتمبر په 11 نیټه امنیتي ځواکونو ورته وویل چې هلته غرونو کې وسلوال لیدل شوي او په کار د کورونه خالی کړي. دوی د دغه وسلوالو پر ضد عملیات کول غواړي. د تیراد د کډوالو د تحریک یو مشر او سیاسي فعال عبدالواحد پردای مشال ریډیو ته وایي مونږ نور دې ته نه یو تیار چې یو ځل بیا خیبر ضلع پرېږدو.
ولته خلکو لوي شیل ته طالبان دي توسې کډیو کو توسې دانه لوټ شو بسوس خلق ور خبر شوی ور مونږ چې څومره سیاسي او سماجی خلق دی لوکه دغه سخت مزاحمت کو په یو صورت کې نه خو کاډه کول غوړو و نه خو کاډه کو نه خو کورونه پرګدو. او بل خبر دا چې په دغه وخت کې څنګه به مو باندې کاډه کوي چې مونږ دی لوکه د ټول کول مهنت او خوري مهنت کش خوري کا خلق یو هم دغه پوله پټای مو کار کړم زریاد او د غلې د بچو د رزق هم دا یو زریاد او چې په دغه ټیم کې مونږ د فصل پوخ دی و دا مونږ فصل چې دی د اپریل او مئی کې یا په څلورم او پنځم میاش کې کارل شي او په ست نمبر او اکتوبر په نهمه ولا سما کې دا سمبولیږي. نو په نهمه ولا سما میاشت کې څنګه مو د فصل نه ځغلاوي تا یو فصل نه پرېږدي. بس موږ کې و مطالبه ده چې د حکومتي څومره ادارې دي د امن او امان سره چې کوم خلکو زموري دو د خپل زموري پوره کړي خپل زموري په موږ مرچوي نه چا سره جرګې کوي نه چا سره مراکې کوي نه موږ جرګې حق ته موږ مت موږ فل کول یو فریق یو موږ متاثر فریق یو متاثر فریق چې نو مو سره جرګه ځي چا سره کوم چې چا یې لوسه متاثر ایم یې غسر خو ځنه جرګه کوله شم نه خبره کوله شم.
باډین د کمی سملی غړي اقبال ردی ویل چې پوزدي چارواک ورته ویلي چې دا لنډمهاله مودي عملیاتي او چې کوم کسان ترې بې کوره شوي دا غوي د مرستې لپاره مو صوبایي حکومت سره رابطه کړي
چې دا د 15-20 ورځو اپریشن دی او موږ هغه خل چې د دلته د خلکو له نقصان رسي او انټي سټیټ اکټیویټیز کې انوال دي دا خل موږ په هر صورت د سپیاستی نه میټاو یا ارست کوو یا چې کوم د ختمو. نو دا بو چې یو قسم لا دوی رائټ دی چې خلکو له تحفظ دا خلکو نه دا چې کوم دې په دې باندې زموږ تحفظات شته خو پاتې شو د دې د سہولتونو د دې د خیمو د راشنو په دې کې چې کوم دې په حکومتي سطح باندې مخابره شوې ده او بیا موږ په دې کې کار شروع کړی دی او دغه شانتي موږ اپیلم کړی دی او موږ د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نه یو ټایم هم اخیستې دي په ان شاء الله ولزی چې دا به په 2-3 ورځې کې فائنل شي د دې یو قومي جرګه به موږ بوزو چې وزیر اعلی سره دا کینو چې یو خو په موجوده حالاتو باندې خبر اوشي بل د دوی چکوندې د خوراک سکا کو د رهایش باندې خبر اوشي.
د خیبر ضلع په تیراو باډه کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوی وو او په 2018 کې سرته ورسېدل. ځای ولسوالۍ 2018 نه تر 2020 پورې پکې امن بحال وو خو اوس په دې روان کال 2020 کې یو ځل بیا هلته بدامنی شروع شوی. هدف یې وژنې پیل شوی او خلکونه کلنګونه اخیستل کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه ہو، دا ما خام تر شپگو.
پا پیخور که دا مازیگر پینزنیم بجی که دون که دی دا خبرونو لندیز لمجید باب راورو.
سوات قومی جرگی غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شي. غوښتنه پرون په سوات کې د جرګې لخوا جوړې شوې احتجاجي غونډه کې شوې ده. بلخوا د پاکستان پوځ د سپتمبر په 18 وویل چې د سوات په ګډون په ټول ملکن ډویژن کې د وسلوالو ضد کاروایی پیلوي، خو په دې اړه یې دقیقه نیټه او نور تفصیل نه دی ورکړی. په پاکستان کې امریکا سفارت د خیبر پختونخوا حکومت د منصوبه بندۍ او پرمختګ ادارې سره په ګډه د سیمو د پرمختګ هغه پروژه مکمله کړي چې مجموعي مالیت یې 6.4 میلیون ډالر وو. نن د سپتمبر په 19 په پاکستان کې د امریکا د سفارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له دې پرمختیایي پروژې نه د باجوړ، مومندو، خیبر او تورغر ضلعو څخه د پاسه 30 زره کورنۍ ګټورې شوي. اسلام آباد ہائی کورٹ پر پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو قضیه کې د ترهګرۍ مخنیوي قانون د مادې ختمولو حکم کړی دی. د پاکستان رسنۍ وایي د مشر قاضی اطهر من الله په مشرۍ دوه کسیزه جرګه غي د سپتمبر په 19 د تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد یو جج ته د ګواښ کولو قضیه اوریدنه وکړه. وی ویل چې پر نوموړي با مقدمه د پاتې تورونو پر اساس پر مخ ځي. د طالبانو حکومت وایي یو مهم غړی حاجی بشر نور زید امریکا په زندان کې تر کلونو بند وروسته خوشې شوی او د سپتمبر په 19 کابل ته رسیدلی دی. د امریکایي حکومت په اسنادو کې د هغه نوم حاجی بشیر نوری لیکل شوی او غربي رسنۍ هم د بشیر په نوم یادوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سپتمبر په 19 په کابل کې خبري غونډې ته وویل نور زید امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې خوشې شوی دی. د وویل فریریکس د کابل په هوایي ډګر له نورګي سره تبادله شو. یو لوړ پوړي چینایي صحي چارواکي ولوس ته لارښوونه کړې چې د منکی پاکس ناروغۍ خورېدو د مخنیوي په موخه هغه هیواد ته ورغلو بهرنیانو نه مناسبه جسماني فاصله وساتي. دا پسله هغې ده چې په چین کې په یو تن کې د منکی پاکس یا بیزو دانو وایرس موندل شوی.
مشال ریډیو لنډ خبرونه او سیو بل موضوع په قرغیزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم دی. د هیواد ولسمشر د ملي ماتم اعلان وروسته لاغه وکړل چې له تاجکستان سره پر پوله په بریدونو کې د قرغیزي عسکرو په شمول د وژل شو کسانو شمیر 950 ته ورسېد. د تاجکستان او قرغیزستان پولیساتي ځواکونه له تیرو درو ورځو راهیسې له یو بل سره په نښت کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له دواړو لورو غوښتي چې نښته پای ته ورسوي او خبرو ته سره کښېني. صفي الله ستانکزی رپورټ لري.
تر یک شنبه ناوخته له تاجکستان سره په پوله کې د نښتو پر مهال د قرغزستان خوا ته د وژل شوو کسانو شمیر 950 ته ورسېد. دا خبره د قرغزستان د روغتیا وزارت اعلان کړه او ویل 144 نور کسان هم ټپیان دي چې څه باندې 100 تنه په وخیم حالت کې دي. د یو وژل شوي قرغزي عسکر الامان اورایمف مړه پرون خاور ته وسپارل شو. د هغه مور وینیرا حفیظوا په ژړغوني غږ وویل
لماشوم څوبه نظامي زده کړې خوښي دي ځکه په بشکیک کې لوړې پوځي زده کړې وکړې. هغه هر څه د پوځ لپاره قربانول. په رخصتوي کې هم اسم آرام نه کوه که کوم کار به پېښېده نو عجل به دندې ته ستنېده. ویل به چې مورې زما عسکر ماته اړتیا لري، دنده مې ماته اړتیا لري، په خپل کار مین و.
د باتکن لیلیک سلکتوز رزاقوف او ځینو نورو سرحدي سیمو څخه باندې 140,000 اوسیدونکي نورو سیمو ته انتقال شوي څو ژوند وژغورل شي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان لوری په وسلوال یرغل تورن کړی او ویلي دي چې د ګاونډیتوب او سرحدونو نړیوال اصول مات کړي او په دوی باندې بریدونه کړي. د تاجکستان خوا هم بیا ورته څرګندونې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یکشنبه ناوخته د لومړي ځل لپاره د جګړو له پیل راهیسې رسمي اعلامیه ورکړه او ویل لږ تر لږه 1.5 ملکان تر دې دمه په جګړه کې وژل شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې د قرغزستان پولیساتي ځواکونه تورن کړي چې د تاجکستان په سرحدي کلیو یې ډزې کړي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. د تاجکستان د یوې سرحدي سیمې قلاچي اوسیدونکي زینب بردیوا وایي نګورې په برید کې ټپي ده او اوس په روغتون کې ده.
دوی له جماعت سره ولاړ ول. یو څراغ ل اوله کېدل او چاودنه وشوه. چا ویل احرار لګېدلی. ګور مې یو دم کنټرول له لاسه ورکړو.
دواړو ګاونډیو هیوادونو د سپتمبر په 15مه اوربند هم کړی و، خو څو ساعته وروسته یې مات کړ او عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له دواړو تاجکستان او قرغزستان سره ښې اړیکې لري او سیاسي نفوذ هم پرې لري، د جګړو د سمدستي درېدو غوښتنه کړې او ویلي چې لانجې باید سوله ییزې لارې نه حل شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د تاجکستان او قرغزستان په وسله والو نښتو خواشینی ښودلې ده. دغه وزارت په اعلامیه کې یکشنبه ناوخته ټینګار شوی چې دا دواړه ګاونډیان دي خپلې لانجې له سوله ییزې لارې هوارې کړي او پرې نږدي چې ملکیان تر دې زیات زیانمن شي. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د وروستیو سرحدي نښتو لامل لا سم نه دی روښانه، خو مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سلګونه کیلومتره پوله بې نښه پاتې او د اوبو او ځمکو په سر هم کلیوالې شخړې د دې سبب شوي چې خونړۍ جګړې وشي. د پخواني شوروي دا دوه هیوادونه شاوخوا 980 کیلومتره ګډه پوله لري چې یوه برخه نه ده په نښه شوې.
دا مشال ریډیو ده.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي له زده کړو تحصیل د نجونو راګرځول د یو هیواد له راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت دی. نوموړي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې تړل شوي دي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل هم د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل غمجن او د شرم وړ عمل وباله. د دې نو بیانونو په اړه طالبانو د حکومت دریز معلومولو لپاره مو د دوی ویان زبی الله مجاهد ته پوښتنې ولېږلې، خو هغه ځواب نه کړې. جزئیات زموږ خبریال راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ ته ښوونځیو د تړلو دوام ته توند خبرګون ښودلی. خغلی فائق نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې تړل شوي. هغه هیواد چې د خغلی فائق په خبره بشري مرستو ته اړتیا لري او په ځان بساینې او پرمختګ لپاره باسواده بشري قوې ته اړمن دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي له زده کړو او تحصیل د افغان نجونو لري ساتل د افغانستان د راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت بللی دی. له طالبانو مو د خغلی فائق د نیوکو او پر دوی د ملي خیانت د تور پاړه وپوښتل، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. طالبانو لشپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړلو موضوع د خپل مشر امر پورې تړلی، خو په دې اړه چارواکي یوه خوله نه دي. د بیلګې په توګه د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر د وږي په 28مه نیټه په روزګان کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل، ډیر شمیر افغانان نه غواړي له 14 کلونو پورته عمر لرونکي لوڼي ښوونځیو ته ولاړ شي. خود روغتیا وزارت سرپرست عباد الله قلندر بیا ویلي، د بودیجی او امکاناتو د کمی له امله ښوونځي بند دي. د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په اړه د طالبانو خپلمنځي اختلاف هم جوت دی. نږدې درې اونۍ وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلی وو، که د په وس پوره وي سبا به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. همدا ډول ځنیو پخوانیو طالب چارواکو او پلویانو یې هم د ښوونځیو په اړه د پرانیستو له بیا ځلي غوښتنو وروسته ویلي، د همدې غوښتنو له امله په مرګ ګواښل شوي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل د افغان نجونو د ښوونځیو د تړلو دوام غمجن او د شرم وړ عمل وباله او زیاته کړه، که د نجونو او ښځو سره دا ډول چلند دوام وکړي د لویو ناامنیو بېوزۍ او انزوا په ګډون به د افغانستان پر وړاندې کړکیچونه لا ژور کړي. له یو کال زیاته موده کېږي چې طالبانو نږدې 3 میلیونه افغان نجونې له زده کړو محرومه کړي او اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو دې کار په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګون راپورته کړی او د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې دا پالیسي غندلې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږی ردوونکو، د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم سرلننه د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. د ننګرهار د عام روغتیا مسؤلین وایي په دې ولایت کې به تر 3500 پورې هغو ماشومانو ته د واکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وارث پکې شته. تفصیل زموږ خبریال راکوي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په دې کمپاین کې به تر 3500 پورې هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد دوه څاڅکي واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی مشال راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
ننګرهار کې د پولیو واکسینو تطبیق کمپاین پیلېږي چې په ترڅ کې به یې په ننګرهار کې تر شاوخوا 3 لک پورې د 50 کلو څخه کم عمر ماشومان واکسین شي. دا کمپاین به سلور ورځې دوام وکړي چې د دوشنبه څخه به پیل شي او تر پنځمې پورې به پای ته ورسیږي. چون تاسو پوهیږئ چې د واکسینو په تطبیق کې په افغانستان کې یو څه حساسیتونه شته. د خوشبختانه دغه حساسیتونه یو څه رقم شوي دي. په ټولو هیوادوالو غږ کوم، خصوصا په ختیځ میشتو بیا په ننګرهاریانو باندې چې خپل ماشومان د پولیو وژونکي او د ژوند تهدیدونکي ناروغۍ په مقابل کې واکسین کړي.
په همدې تړاو په ننګرهار کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخو مسؤلینو د ختیځ زون د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو سره په یوه خونیزه ناسته کې د رسنیو له مسؤلینو وغوښتل چې د خپلو رسنیو له لارې خلکو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکړي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د تیرو دوه نیمو کلونو ځنډ وروسته د کونړ ولایت پیج دره کې د پولیو یو تازه پیښه ثبت شوې. په یاد ولایت کې د بدلون سیمه ییزې راډیو د خبرونو مسؤل پرویز سرګن وایي چې په کونړ ولایت کې د پولیو دې مثبتې پیښې له خلکو سره اندېښنې پیدا کړې او په خبره یې چې دوی به د خپلې راډیو د سپو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی تر بل هر وخت زیات کړي.
په کونړ کې چې کومه د پولیو دغه تازه پیښه پیدا شوې ده، دې باندې د کونړ خلک اندېښمن دي او زمونږ د خبریالانو او د ژورنالستانو مسؤلیت دا دی چې خپلو راډیوګانو له لارې نه باید د پولیو په اړه باندې خپل پیغامونه زیات کړو تر څو د کونړ اوسېدونکي د پولیو په اضرارو باندې آګاه شي.
په دې خونیزه ناسته کې یو شمېر ښځینه خبریالانې هم موجودې وي. د هیلې په نوم یوې خبریالې چې په یوه سیمه ییزې راډیو کې کار کوي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د راډیو د پیغامونو تر څنګ په چمګاون کې په کورونو کې ښځو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکوي او سپارښتنه به کوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي تطبیق کړي.
مونږ به انشاءالله په خیر په هر کور کې ښځو سره خویندو سره کینو او دغې ته به دغه خبر ورکوو چې هر ماشوم ته د 15 کلنۍ پورې دوه څاڅکي واکسین ورکوي.
په روان 2022 زیږدیز کال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې په پکتیکا او بل هغه یې په کونړ ولایت کې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د وروستیو سیلابونو له کبله د افغانستان په پکتیا کې د ګردیز د بالایسار کلا پاسنۍ برخه زیانمنه شوې ده. د چارواکو په وینا کې رغونې ته پام ونه شو. ممکن د بالایسار د اساسي برخه نسکور شي. دوی زیاتوي په هغه صورت کې به نه یوازې د بالایسار لرغونتوب له منځه ولاړ شي، بلکې ورپورې جخت کورونه به هم زیانمن شي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
گردیز بالا حصار چه زرگونه کالا لرغونتوب لری ده ورسته و سخت و بارانونو لکبله ای اساسی چوکه ده نری دو لگواخ سرمخ شوی ده. ده سیمی رون اندیوایی کچیری پلوی و دبرو ده بالا حصار ای خودلشی وی پاسینه ای چوکه نسکورشی نو ده بالا حصار ده لرغونتوب نمایی ارزخ بله منزولار شی. دوی اندیخنه سرگندوی چه بالا حصار پور جوخ ده خلق و ده استوگنی کرونه هم موجود دی چه ده بالا حصار په احتمالی نسکوری دو سر با یاد کرونه تخریب شی. لرغون پیژندون کې ګلاب ګل تو تاخیل مشال رادیو تول
گردیز بالایسار په پکتیا ولایت کې یو ځانې لرغونی او تاریخي ابیده ده چې د سختو تخریبات سره مخ ده. په دې وروستیو بارانونو کې د گردیز بالایسار اساسي نقطې ته زیات تاوان رسیدلې ده. امکان لري چې د بالایسار د اساسي نقطه یعنی د جګه قوله دا د موسمي بارانونو په اثر باندې دره وش کیږي او که خدای مکه دا ساحر ولویږي او په وخت زمان سره د دې د رالویدو مخه ونه نیسي، بالایسار به خپل تاریخي اهمیت 50% له لاسه ورکړي.
د ژورنالیزم پوهنځي دوه تنه محصلین هدایت صافی او امان الله وایي په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال هم گردیز بالایسار ډیر زیان لیدلی و. خود اوروختونو وروستۍ څپې هغه پاسنۍ برخه هم د نړیدو له ګواښ سره مخامخ کړې ده.
د گردیز بالایسار چې په تیرو جنگونو له وجې زیات تخریب شوی او خراب شوی او اوس په دې وروستیو کې د سیلابونو او بارانونو له وجې زیات خراب شوی دی. د گردیز بالایسار
پکتیا کې د وروستیو سیلابونو له امله بالایسار ته صدمه رسیدلې ده. نړیوالو ټولنو له اسلامي امارت څخه مغوښتنه ده چې د دغې دغې تاریخي ابدي لپاره کار وکړي او دغې دغه بیا په اساسي ډول ورغول.
همدارنګ د بالایسار احتمالي نړیدو ته هغه خلک او کورنۍ هم ډېرې په اندېښنه کې دي چې د دې لرغوني عابدې سره جوخت او یا نږدې څنډو کې کورونا آباد کړي دي.
زه کرام الدین د بالایسار په اړه دومره تاسو ته ویلی شم چې د مخکې نم خراب و، اوس دغه ورښتونه چې وشو مسلسل ورښتونه د سره لا خراب شوی، بیخي داسې چاکې کړی او دا نور کلیوال د مو کورونا غلطه نږدې دي ورسره د بالایسار په بیخ کې. دولت هم کوشش وکړي اول خو بالایسار جوړ کړي او که جوړېږي نه وخت پتیریږي د کورو والا ته یو مناسب جای سرپانه برابر کی.
بلوری ته په پکتیا کې طالب چارواکي هم منی چې د ګردیز بالاحصار د اساسي نقطې په احتمالي نړیدلو سره لیوی خوادی هواد و مهمه لرغونی عابده لمنځزي او بلوری ته د دې بالاحصار لاندې کورونو او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبدالخالق خالقیار احمد زی وویل
په نوی کې د اسلامي امارت له محترمو چارواکو هم د غواړو چې د یادې تاریخي ابدي د بیا رغولو لپاره له موږ سره مرسته وکړي او د دې تر څنګ له هغو خیریه سازمانونو نه چې د تاریخي ابداتو په برخه کې ځانګړی رول لري لکه یونسکو داسې نور هغوی نه هم دا غوښتنه لرو چې د یو تاریخي ودانۍ په توګه باندې دغه بالاحصار ته وګوري او د دغه بالاحصار د رغولو لپاره کوم اړین اقدامات چې دوی په لاس کې لرلی شي هغه دلته په کار باندې واچوي.
په پکتیا کې د ځایي ادارې مسؤلین وایي ګردیز بالاحصار د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کاله مخکې له میلاده هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو یرغلونه وکړل دا بالاحصار یې د خپل لښکر د خوندیتوب لپاره جوړ کړی و. د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې د وخت حکمرانانو د ګردیز بالاحصار په ودانیو کې بدلونونه راوستي دي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پدرینی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو
د پاکستان د سند او بلوچستان صوبو ترڅنګ د خیبر پختونخوا په سراب زپلو سیمو کې هم د ډاکټرانو په وینا بیلابیل ناروغۍ خبرې شوې دي. ټانک هغه ضلع ده چې پکې سیلابونه راغلي ول او سلته د ملیریا او هیزې ناروغۍ لګېدلې دي. خلک یوای سیلابونو د کورونا ته زیان رسولی او اوس د ناروغۍ ول وجه دوی په ویره کې دي. د ضلع د هسپتال مشر ډاکټر عباس شیرانی وایي له دوی سره د درملنې لپاره دوایا نشته. د په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان ډبلیو ایچ او د سپتمبر پر 18 خبرداری ورکړی چې تر سیلاب وروسته په سند صوبه کې د ناروغیو په شکل ښایي یو بل یا یو نوی ناورین رامنځته شي. په پاکستان کې د جون له 14 راهیسې په بارانونو او سیلابونو کې تر 1500 زیات کسان وژل شوي او په ټوله کې 3.5 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د ټانک ضلع سیلاب ځپلیو سیمې اوسیدونکي ویایي چې په کلیو کښې یې د هیزا چمړې او ملیریا بیمارۍ لګېدلې دي. کورونه یې سیلاب ړنګ کړي دي خو لیا د پاکستان حکومت دوی ته مالی مرسته نه ده ورسول. یې د ټانک پای کلي اوسیدونکي رحیم خان او مولوي محمد پدګي براکشې مشال رېډیو ته ویایي
اوبه چې راغلې بیا هیزا ولګېده. ملیریا ښه ډېره ده فرمنی بیماری وه دغه او دانې وي او خارش ډېر لګېدلا مرته دانې ورکړي دي نه دېړنګو کورو لاچې انتظامیه سلا ده چوک په پټانکوټ ټي چوک پټاک در په در پراته دي بچي مو دغسې دي بیمارۍ سره مخامخ یو لکه اوسه پورې داسې تیمان را نغله چې ټاک نه تیمان راغلي لا پېښور نه راغلي چې ووایي دا ډاکتران راغله بس چې موږ ته خپل کورونه سیبه جوړ کړي خپل کورو ته لاسو بال بچ ملاړ شي ډېر سره پریشان وي.
زما نام مولوي محمد ده. ملیریا ډېره ده حایزا دا سیستا خو د پیسو خلکو ته ډېر زیات ضرورت ده. غریبان د انتظار چې اوس مړه په چرا کښې اوس په چرا کښې چې کوم وزیر اعلی مړه ته اعلان کړی وو هغه پیسې راغلي دي ډي سي خوا ته پیسې نه دي رسولې. هر بار مړه ملاقات ورسره کوو چې هغه خلکو ته پیسې ورک.
د ټانک ضلع هسپتال مشر ډاکټر عباس شیرانی ویایي چې د سیلاب نه پس په سیمه کښې بیمارۍ لګېدلې دي او د دغې علاج دپاره په هسپتال کښې دوا موجود دی.
سیلاب په حواله سره موږ سره میکسیمم کیسونه کیبیز د چمړې والې بیماری راغلي دي. یو فنگل انفیکشن بد افسوس چې مطلب پیدا کېږي ګوتو منځ کښې نه دا سپین سوځي یو دال زیات شوی دی او د هغې نه بعد لوز موشن ایزا یو سنیک بایټ ډېر زیات شوی دی دا ماران نه دا ډېر زیات شوي دي. دا د اوبو څه خو پس له غرونو نه را وړي دي او څه مځکې د غارونو نه را وتل د اوبو سره اوسه پورې به تقریبا دا چې کله دا فلډ دا درې هفتې تېره شوي دي که نه دې کښې به 80 کسان مړله مریضان دا سنیک بایټ راغلي دا مارانو دوایانې خو له موږ سره الحمدلله ایمرجنسی ډرګ دا ډایریا دپاره
موجود دی. ڈائریا کیسز ډیر زیات دي او ورځ کې تقریبا ایمرجنسی ته موږ ته 200 پیشنټ دی، په هغه کې 70 پیشنټ دا دی لوز موشن والو. مین وجہ دا دی مین صفائی دا، او دا خړې اوبه مطلب چیشل وی دا هغه سره دا هیزا پلاویږي. صفا اوبه دی استعمالای، دا خړې اوبه دی نه استعمالای، دا ډنډونو والی نه، نو هغه اوبه کور لیول باندې وای شي، نو هغه ډیر اده پورې دا اوبه فلټر نه بالکل محفوظ نه.
مشال ریډیو چې د سیلاب نه تاونی شوی خلکو سره د مالی مرستا کولې په باراکښې د ټانګ ډیپټي کمشنر حمید الله خټک سره تماس ونیولې، د هغوی ځاو په دا رنګ و.
لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې 2000 ټانګ سیلاب نه متاثر شوه، یو ځل په 11 جولای یو ځل په 24 اگست باندې. دې وخت کې چې کوم فاینانشل کمپنسیشن دی د هغې دپاره ټیمونه لګیا دي، چې د این ڈی ایم اے ممبرز هم دي، د پی ڈی ایم اے ممبرز هم دي، نو هغه لګیا دي 13 ورځو نه کور په کور کلی په کلی ګرځي چې چېرته د چا څومره نقصان شوی هغه نوټ کېږي، او انقریبه انشاءالله امید دی چې د خلکو ته به چې چا سره روی کېږي ورسره ورسره معاوضې ملاوېدل شروع کېږي. د چا کورونه چې په دې سیلاب کې زیانمن شوي دي، غورځېدلي دي، هغې دپاره یو فلاحي اداره ده د مرکزي حکومت په وینا باندې، هغوی دلته په ډبره په مقام باندې یو 100 کورونه جوړوي چې یو ماډل ویلج دی، په هغې کې به سکول وي، په هغې کې هسپتال دی، په هغې کې د صفا او بوټو بل جوړ شو، په هغې کې بجلی نظام ولګېدو. کم بې کوره خلک دي، ستاسو په واسطه سره دوی ته مونږ دا اطلاع ورکوو چې غریب خلک چې د چا کور وران شوی دی، بے وسه دی، یتیم دی، بیوا ده، خپل درخواستونه دی د ڈی سی آفس کې جمع کړي، په هغې باندې په شفاف طریقې سره هغې دپاره به یو کمیونټي جوړېږي، او په شفاف طریقې سره به دا کورونه چې کوم د چا نقصانات شوي دي هغوی ته الرټ کېږي.
ډیپټي کمشنر حمیدالله خټک دا هم وویل چې په ټانګ ضلع کې د سیلاب نه 2000 کورونه ړنګ شوي دي، او 2500 کورونو ته نقصان ورسېدلی دی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبیس، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه، او د خالي په ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.
د پاکستان الیکشن کمیشن پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ته د زمینی انتخاباتو لپاره له ضابط اخلاقو څخه د سرغړونې په اړه یو بل نوټس ورکړی دی. د چارسدې ضلع مانیټرینګ افسر د خالی پر ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او نور وزیرانو ته په زمینی انتخاباتو کې د امیدوار عمران خان د انتخاباتي کمپاین د جلسې لپاره د سرکاري هلیکاپټر او وسایلو د غلط استعمال لپاره دا نوټس جاری کړی. تر دې وړاندې هم عمران خان، محمود خان او تحریک انصاف نور وزیرانو ته انتخاباتي کمیشن په وار وار ورته نوټسونه ورکړي، خو دوی بیا هم خپلو جلسو ته دوام ورکړی. دا چې د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي ضابط اخلاق سرغړونه څه ده او دا په بیا بیا ولې کیږي، دا ځواب به د مجید بابر په دې رپورټ کې وورو.
د انتخاباتي کمیشن لخوا دغه نوټس کې ویلې شوی چې د ضابط اخلاق نه سرغړونه په بیا بیا روانه ده. نو پوښتنه دا ده چې انتخاباتي کمیشن د دا ډول سرغړونو په مخنیوي کې ولې ناکامه ده؟ د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا په انتخاباتي کمیشن کې مرستیال ډایرکټر خوشحال زاده وایي چې د 2013 میلادي کال نه پس د انتخابي ضابط اخلاق قوانین نور هم سخت شوي دي، خو د انتخاباتي کمیشن د اختیار په اړه ډېر قوانین واضح نه دي، نو ځکه دا سرغړونې بیا بیا
عدالتونه هم چره کنه یو کې سمون بداو چې هډل بہت وي، یا چونکه هغه هم په یو قانوني ادارې لاندې یو فیصله کوي، چې قانون کې ایکسپریسلی یعنی واضح تور باندې دا چې شک موجود نشته چې هغه کې دی وای چې هغه بالکل دا کمیشن سره اختیار دی.
د الیکشن کمیشن د انتخابي ضابطه اخلاق مطابق په کوم سیمه کې چې انتخابات کیږي هلته د سیاسي فعالیت لپاره د سرکاري وسایلو کارول منع دي، او دې سره سره ولسمشر، وزیر اعلی، وزیر اعظم، گورنر، سپیکر، د کابینې غړي یا کوم حکومتي چارواکي باید په انتخاباتي کمپاین کې برخه وانخلي او چرته چې د ټاکنو نیټه اعلان شوی وي هلته د کوم امیدوار په ګټه با سرکاري وسایل نه کاروي. خو د پاکستان د مرکزی انتخاباتي کمیشن پخوانی سکتر قمر محمد دلشاد وای چې د سرغړونو په صورت کې د سزا ورکولو په اړه د کمیشن اختیارات ډیر محدود دي.
الیکشن کمیشن کا جو ضابطہ اخلاق اس کے تحت جو بھی اس کے خلاف
کا چوک ہم دا الیکشن کمیشن دا ضابطہ اخلاق کو سرغړونه وکړي نو کمیشن هغه کس ته خبرداري ورکولای سي او زیات نه زیات پر 50,000 روپی جرمانه لګولای سي. خدا جرمانه سزا نه ده او نه د جرمانی په صورت کې پټاکنو کې د هغه کس د برخه اخیستو په اهلیت څه اثر پریوزي. دا داسې ده لکه چوک د ټریفیک د قانون خلاف ورزي وکړي او پولیس ودروي او جرمانه کړي. خو د جرمانو د خبرداري نوټس سره انتخاباتي کمیشن د خپل اختیار د عملداري پر ځای کولو تاثر ورکوي چې لوړ پوړي چارواکي وزیران او سرکاري افسران یې حاضر کړل او خبرداري ورکړي.
ہائی پروفائل کے منسٹر کو بلایا، چیف سیکٹری کو طلب کیا اور کو وارننگ دے دی.
دا انتخابات کمیشن دا سپتمبر پا پنلسما دا دا ڈول یو نوٹس دا تسلی وڑ دا جواب نو ورکولو پا نتیجہ کی پا عمران خان، وزیرالا محمود خان، دا صوبائی کابینی غڑو تیمور سلیم جگڑا، اشتیاق مروت، شوکت یوسفزی، کامران بنگش، انور زیب، محمد اقبال او دا وزیرالا پا دو مشاورو خلیق الرحمن او وزیر دادا باندے 50,000 روپئے جرمانے لگولی دی. خود غیر دولتی ادارے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک مشرا مسرت قدیم وائی چلا بدا مرغا دا سرغړونی هغه کسان کوي چې په پارلیمان کې قانون سازی کوي.
تیر سو کالو دا سی سیول سوسایټی مو الیکشن کمیشن هم ټول سیاسي پارټیانو ته عمده کوي چې دا سیزن فالو کول پکار دي، ځکه چې تاسو فالو کوئ نو نشلی دا هغه به یو ډیر ښه تصویر مخې ته راځي، خلک به تاسو ټرسټ هم کوي. خو بدقسمتي دا ده چې دلته کې هر یو کس چې کوم دی نو هغه ګڼي چې زه ابو لایم، هر یو کس ګڼي چې ما په پیسو چې په جیب کې ده نو زه په دې هر څه اغشته شم. نو چې څو پورې دا مینټلټي ګوره، څو پورې مونږ دا سیاستدانان یا د سیاسي پارټیانې مونږ اکاونټیبل نه کو چې دا پیسې چرته نه راغلي، دا حق پورې به دا سیزن هم د قشان تر رواني چې څو پورې سزا او د جزا عمل نه شروع شوي دا به مونږ د قشان ته
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن مرستیال ډایرکټر خوشحال زاده وایي چې د جمهوری ادارو په پیاوړي کولو کې د سیاسي ګوندونو کردار تر ټولو مهم دی او تر کومه چې د سیاسي ګوندونو مشران او پلویان د قانون سره سره اخلاقي قدرونو ته درناوی نه کوي تر هغې پیاوړي جمهوری ټولنه نشي رامنځته کېدی.
د مجید بابر رپورټ د خبرونې د پای شېبې دی. لنډ خبرونه به هم له مجید بابر اورو.
سوات قومی جرګې غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شي. غوښتنه پرون په سوات کې د جرګې لخوا جوړې شوې احتجاجي غونډه کې شوې ده. بلخوا د پاکستان فوج د سپتمبر په 18 وویل چې د سوات په ګډون په ټول ملکن ډویژن کې د وسلوالو ضد کاروایی پیلوي، خو په دې اړه یې دقیقه نیټه او نور تفصیل نه دی ورکړی. په پاکستان کې امریکا سفارت د خیبر پختونخوا حکومت د منصوبه بندۍ او پرمختګ ادارې سره په ګډه د سیمو د پرمختګ هغه پروژه مکمله کړې چې مجموعي مالیت یې 6.4 میلیونه ډالر وو. نن د سپتمبر په 19 په پاکستان کې د امریکا د سفارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له دې پرمختیایي پروژې نه د باجوړ، مومندو، خیبر او تورغر ضلعو څخه د پاسه 3,000 کورنۍ ګټورې شوي. اسلام آباد ہائی کورٹ پر پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو قضیه کې د ترهګرۍ مخنیوي قانون د مادي ختمولو حکم کړی دی. د پاکستان رسنۍ وایي د مشر قاضي اثر من الله په مشرۍ دوه کسیزه جرګه غي د سپتمبر په 19 د تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد یو جج ته د ګواښ کولو قضیه اوریدنه وکړه. وی ویل چې پر نوموړي با مقدمه د پاتې تورونو پر اساس پر مخ ځي. د طالبانو حکومت وایي یو مهم غړی حاجی بشر نور زید امریکا په زندان کې تر کلونو بند وروسته خوشې شوی او د سپتمبر په 19 کابل ته رسیدلی دی. د امریکایي حکومت په اسنادو کې د هغه نوم حاجی بشیر نورزی لیکل شوی او غربي رسنۍ هم د بشیر په نوم یادوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سپتمبر په 19 په کابل کې خبري غونډې ته وویل نور زید امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې خوشې شوی دی. د وویل فریریکس د کابل په هوایي ډګر د نورزی سره تبادله شو. یو لوړ پوری چینی سی چارواکی ولوس تلار خو نه کړی چې د منکی پاکس ناروغي خریدو د مخنیوي په مخه هغه هیواد ته ورغول بهرنیانو نه مناسبه جسمانی فاصله وساتي. دا فصله هغه ده چې په چین کې په یو تن کې د منکی پاکس یا بیزودانو وایرس موندل شوی.
د خبرونو ولدی لنډی سره ورودونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسېدې. تاسو پر هم دې سپو ډیوا ریډیو اوریدل شئ. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال ریډیو سټوډیو نه اجازه درنه غواړو. د خدای پامان.